سلامونه، احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټه پرون د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. تاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپل حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلي سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنلاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغه بل پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو پاړې کلک ضمانت نه وي ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان او عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پانه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللای او دواړو لوريو پورسيونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پانه لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی وو او هلته ل البوسیدی او دغه هیواد ل یو شمیر نورو جګپړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمین مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وای د ناامنۍ د تلپات حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنه عملی شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستانی پوز د امریکو ادارې مشر په یو خبری کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې و او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوز د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغه څرګندونو په جواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استازو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي نام ندی. په ایران کې پروند اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدي په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې می منی درنوسته کوونکو هیله دا چې راغو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وی درنوسته کوونکو دن ورځ به هم تاسو چول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوستر اخرنی شی ور سره مل وسی ملتیار سره وکي او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ اوس تاسو موضوع د یونان بخت تاریخ خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتما پانه د نن ورځ به هم پر همدې موضوع باندې جغیږو او د یونان بخت تاریخ خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق لویلې ودا چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنشیان امپراتوري د منځ وړي او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنې د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. چې کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیې په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړی دیوتس په نامه د باختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړی دیوتس په نامه، لومړی دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د باختر د والی په توګه انتخابیږي او د باختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي، کله چې باختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي، نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدیز څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدیز څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. یعنې په دغه دوره کې د 215 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیز د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیز څخه وروسته دویم دیوتیز واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر واکمنی د دلاس تورزی او د باختر کنټرول پلاس کې نیسي. نوموري بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دوی بیا ولاړی شي خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي، ځکه دغه دواړه نیوی دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یو تدیوم د یونان باختری یو بل ډیر زور واکي، ډیر ځواکمن ټول واکي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي، او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزی د هندوکش سویلی برخې، د هندوکش سویلی برخې بیل کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري، بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته ځي. یعنې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي. یعنې دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټول واکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه جیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه. یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې، تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنگا پورې نیسي. یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان بختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلې. ویني دغه سیمې مکمل د یونان بختری پولی په دی کې ویني د یونان بختری تر واکمنی لاندې دغه سیمې وی چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختری تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 1515 کال پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 1515 کال مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمل دوام درلود. راځو یوکراتید ته. یوکراتید د یونان بختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان بختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختری امپراتوري جوړیږي. د یونان بختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د ننه په دغه هیواد کې ستی قبایل د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختری د ماتې سره مخ سي یا د منځه تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستی قبایل د ننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختری دولت چې دی هغه تر میلاد 1515 کال پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختی د یونان بختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان بختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 1515 کال مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنی مرکز د بلخ څخه چیرې بیایي بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. او خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد اویا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنی لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستی قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی، او د یونان بختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا هم دغه د کوشانیانو چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایو. چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي، یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي. چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایو چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختری خپلواک دولتونه و موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ وشل کیږي، نو یوه برخه د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د بختر والد ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي، نو بختر او سغدنیا خپلواک دولتونه اعلانوي بیانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کال پورې لومړی ډیوټیس واکمنی کوي، بیا د هغه څخه وروسته دویم ډیوټیس واک ته رسیږي او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی، هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پر شا کوي، د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنگ وکړي، بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لویدیځ برخه کې د توستر سیمو پر هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر دی بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومیټریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختلفي، یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنگا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې د تر هغه ځای پورې رسیږي، تر دغه ځایونو پورې د خپل واکمنۍ خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې وه هغه 1550 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو، هغه په خپل امپراتوري کې د سیوالیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. چې کله یوکراتید واکمنۍ جنو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي، لمنځ کې د دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځ تلل دوه دلایل لرلود چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لویدیځ برخه کې، او بل هم ستی دنه په هیواد کې ستی قبایل وچ دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځ ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1550 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستی قبایلو یو څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري، هغوی بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمنځ ځي. او کوشانیان یو بل کوشانیان هم دغه یوچی کورنی چې یوچان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یوټیوډیوم په اړه څه پوهیږي، دیمتریس څوک وو او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهیږي، یعنې د کوم کارونه وکړه، څه ډول کړه وړای وو، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنې دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت لمنځ ځي، د کوم ځای شروع شو، په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمنځ ځي یا لمات سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس هم دومره وو. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم. شو وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو. هیلې د چیروغ او جوړو سي او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پانی پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ.
زموږ او ستاسو تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لو د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغه اتیار نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیا بن زید پاڅون ته، چې یحیا بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1920 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1920 زیږدیز قمری کال کې یا 1955 زیږدیز کال کې په 1940 وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 38 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کرور ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واوریدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډیره برخه درلوده او ډیرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډیرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوخ شاعر هم و. او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو. او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و. او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی. او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و. او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. دا همدغه دروسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه دروسرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هماغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو